دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مسپښین 2 بجې سوې دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم دا د ځوانان ژغ خبرونه ده چې تاسو یې هر جمعه له مشال ریډیو څخه اوري. د نن په دې یو ساته خبرونه کې هم پر بیلابیلو داسې موضوعاتو خبرې کوو چې له ځوانانو سره په ځانګړې توګه تړلې دي. لومړی موضوع مو په افغانستان کې د سولې لپاره د ځوانانو هلې ځلې دي. همدغسې د فوټبال نړیوال کپ روان دی، همداسې د کرکټ لوبي روان دي چې پاکستان پکې شکیل دی. د دې ټولو په اړه تاسو سره خبرې کوو، باس کوو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیه د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی حیات پریغال بیګا وسلوالو بیولې دی، او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقدامات ناکافي بللي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خبریالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست پرون په اسلام آباد کې د رسنیو د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د اتحادیه مشر افضل بټ مشال رډیو ته ویل په رسنیو بندیز د حقیقت د پټولو په معنا دی، او د رسنیو تر پوره ازادۍ به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بټ زیاته کړه د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای پر نهمه د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پر لټ وهي، او بیا به د پارلمان مخې ته هم احتجاج کوي. د پاکستان خبریالانو دا تحریک په داسې مهال پیل کړی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له ځینې محدودیتونو سره مخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو اتحادیو او د حقونو تنظیمونو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړل، پر جیو ټلویزیون بندیز، او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو مخې ته خنډونه د اندېښنې وړ بللې دي. پاکستانی او نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې پوځ او استخباراتي ادارې په رسنیو د محدودیتونو تر شا دي، خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ وای نوموړی بیګا وسلوالو بیولې دی. د حیات ورور زرخان نن مشال رډیو ته ویل په ساده جامو د پولیسو په وردی کې ملبوس وسلوال په ظفر آباد کې واقع د هغوی کور ته ورننوتل، او پریغال یې په زور له ځانه سره بوتلو چې لا هم ورک دی.
لاس دولاس کافانه پولیس ولاوی درش جناوی ورسره سال ور پینزا کافان په پرایویټ ور دی سی وی اس دروازه پاینه وی اتا کا ولی توس کوټه تا خاطلی سیرونا نا تا بولټی نا یو والل سینی زادی اس کی والا یو زی تا کری وا یات شو وا وانه وراری نا وی فلورم وا سرا وای تام با ولی پانا با دی دی اس کی آیا ترا بوتلی ویس کی لیا پاتا نا لایگی.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ځلی مشر ظهور افریدی ویلي چې حیات دوی نه دی نیولی. بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ وغړي چې د شروع پر ورځ په کراچۍ کې نیول شوي وو پرون خوشې شول. لاور های کورټ په پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې خستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوي وو چې عباسی له آیین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي، نو ځکه د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته یې نه اهله کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د امیدوارۍ کاغذونه رد کړي وو. عباسی پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل اوس به د قامي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې کاندید وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کړ. په کورمه کې سلګونو ځوانانو د ووټ په اړه د اګاهۍ کمپین پیل کړی. د زده کوونکو او فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ، او خلکو ته یې وویل چې له انتخاباتي امیدوارانو د پیسې یا مراعات نه اخلي. په پاکستان کې ځینې کاندیدان د خپل انتخاباتي کمپین په وخت خلکو ته ډالۍ او آن پیسې ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلیو ټاکنې د جولای پر 25 کیږي. د شمالي وزیرستان استوګن وای د دغې ضلع په یو شمېر ځایونو کې د زنانو لپاره پولینګ سټېشنې یا خونشته او یا هم لرې جوړې شوې دي. په دغې ضلع کې د قامي اسمبلۍ په 48مه حلقه کې 70,000 څخه زیات د زنانه ووټونه رجسټر دي. د سیمې یو استوګن دلبرجان وای دا ځل د نارینه ترڅنګ زنانه هم غواړي په لوی شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د میش فیمل چې کیمې دي میش پښی وړي چې وشي خو بد قسمتي دا ستو چې ځنه ایریا شه د پولینګ سټیشن نه دی ورکړې میر مچ خل ایریا چې کیمې ته پدا شه میر یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لکا دو ډېر لکې داسې دي میر لوند ذکر خل د غاسي مثال ده په دا وجو د زنانا ووټ د 10% وشي 10 نه چې 5 نه وږي
د شمالي وزیرستان د ټاکنو افسر رفیق خان مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې د زنانه استادانو د کمیل وجه د غستونځ مخې ته راغلي چې د حل په مخه د سیمې د تعلیم څنګ مشرته د ګام اخیستلو ویلي دي. تاسو مشال رډیو ته خوږی د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الدین مظفری بیګا مشال رډیو ته وویل د سولې بهیر له سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برخمن دی. د زیاته کړه په دې لړ کې لیدلوري بدل شوی دی. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای په وروستیو کې د سولې په اړه له پاکستان سره هم په خبرو کې کافي بدلون لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم پرون په خبري غونډه کې ویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. طالبانو لا په دې موضوع څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. د ایران رسنۍ وای ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي دي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري اجانس ایرنا پرون ویل روحانی له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې اقدامات یې غوښتنې نه پوره کوي. تسنیم خبري اجانس وای چې روحانی په جلا ټلیفوني خبرو کې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ته ویلي دي چې د اقتصادي اقدامات نه هیله کوونکې دي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ 80 پیسې او په 3.30 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ 80 پیسې او په 2.30 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی دوا او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم والی بال
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
میں سبق پاکستان یا افغانستان کے منگلور سوشل میڈیا بند
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ځوانانو ژغ دی اونۍ خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم په دې هله چروغ جوړه خوشاله بیاست. لکه څنګه چې متر خبرونه وړاندې تاسو ویل چې په دې خبرونه په لومړی برخه کې په افغانستان کې د سولې یا د امن لپاره د ځوانانو پر حل زلو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې لپاره یو تحریک پیل شوی دی. د دې تحریک اویان د شغله بسم الله وطن دوست را سره دی. له هغه سره به خبرې کوو. وطن دوست صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو.
سلامونه جوړ په خیر ژوندۍ دي تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه وطندو صاحب که تاسو اجازه وي دي اوریدونکو ته به هم په خبرونه کې برخه ورکو او ته به د ټلیفون شمیرې وړاندې کو چې هغه کبه برخه اخیستل غواړي بیا به مو ته خپل خبرې پر مخ پسې بوزو. مننه.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 420 11 40 205 0000 420 11 40 305 0000 420 11 40 305 او
که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې خپل شمیرې لسان سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ځوانانو ژغونې خبرونه ده. په افغانستان کې د ځوانانو لخوا د سولې لپاره پر هلو ځلو خبرې کوو. د سولې حرکت یا تحریک چلته پیل شوی دی. د دې ویاند بسم الله وطندو صاحب موږ سره میلمه دی. وطندو صاحب، که څه هم اوریدونکي به د مشال راډیو له لارې خبر شوي وي ستاسو له هلو ځلو، که بیا هم تاسو یادونه وکړئ چې دغه هلې ځلې دغه تحریک تاسو کله پیل کړی وي او تر کوم تر اوسه څومره تک کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مې میاشتې پر 13مه نیټه یا د ثور پر 22مه نیټه موږ له هلمند څخه حرکت وکړ. ژغ مو پورته کړ د جګړې پر دواړه اړخونو. مو ژغ وکړ چې نور باید سوله وکړي، نور باید اوربند اعلان کړي، ځکه چې افغانان په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. د روانې جګړې تر ټولو زیاته قرباني همدا افغان ولس ورکوي. موږ 100 کیلومتره مزل وکړ تر کابل پر راغلو. په لار کې مو له زرګونو کسانو سره لیده کاته درلوده. په هغو سیمو کې مو له هغوی سره غونډې درلودې. همدارنګه مو له طالبانو سره خبرې کړې دي، له افغان سرتېرو سره مو خبرې کړې دي. په ټولیزه توګه په لار کې اوسېدونکي طالبان او افغان لورې ټول اوربند غوښته او د سولې هیلې مندې لرله. همدارنګه یې زموږ ناتړ کاوه. کابل تراغلو، په کابل کې افغان حکومت مر سره ژمنې وکړې. زموږ پریکړه لیک چې څلور مادیز پریکړه لیکو چې د مې میاشت پر 9مه نیټه یا هم د ثور میاشتې پر 19مه نیټه موږ صدر کړی په هلمند کې. په هلمند کې ولسونو او عالمانو صدر کړی وو دغه پریکړه لیک یې ومانه. په پریکړه لیک کې لومړۍ ماده د دواړو لورو ترمنځ اوربند وو، دویمه ماده د دواړو لورو ترمنځ د سولې یو ټاکلی مرکز چې دواړو لورو ته د باور وړ وي، درېمه ماده چې دواړه د جنگي اړخونه باید پر یو ګډ نظام هوکړه وکړي څو دغه روان حالت پای ته ورسیږي، او وروستۍ څلورمه ماده یو چې دغه دواړه جنگي اړخونه چې کله جوړه کړي، روغ جوړه کړي، توافق کړي، باید بهرنیانو ته د وتلو لپاره محلي ویش وټاکي چې هغوی سمال افغانستان ته ووځي. لکه کومرغه افغان جمهور رئیس غنی ازمر سره پریکړه لیک ومانه. هغه ویل چې اوربند ته چمتو دی. په مشروط ډول کچیر طالبان اوربند اعلان کړي، یو کلن اوربند اعلانوي، او تر څنګ یې طالبان چې په هر سیمه کې د سولې مرکز پرانیزي دی چمتو دی چې په هغه مرکز کې ګډون وکړي. وکی همدارنګه یې د بهرنیانو د وتلو پر موضوع باندې وغږېد او ویل چې زه چمتو یم چې د بهرنیانو پر حضور او د هغوی پر وتلو له طالبانو سره خبرې وکړم. په ټولیزه توګه زموږ سره په کابل کې سیاسي احزاب او مدني ټولنو او عام ولس لیدنې کړې دي. زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې ده. زموږ حرکت خپلواک دی، لومړنی حرکت دی چې له کابل څخه افغانستان کې درې ورځنی اوربند اعلان شو. همداراز لومړنی حرکت دی چې ولس ته د باور وړ دی. بیا موږ بل څه دا و چې د یو شمېر
او تندو صاحب او بخښي دغه د کابل چې تاسو څه کړی دي تر اوسه یا څه کوي اوس مم یو پریکړه کړی دغه پاړه ورسره خبرې کوو. تاسو چې له هلمند روانې ده څو کس واست؟
او بخښي زغ مسم ناورم.
ما ویل چې تاسو له هلمند کله روانې ده نو څو کس واست؟ څو غړي واست؟
له هلمند څخه اتو کسانو حرکت وکړ. په لار کې له ولسونو سره کښېناسته، له ولسونو سره خبرې وکړې. کله چې کندهار ته راورسېدو په کندهار کې مشمیر 15 کسانو ته ورسېده. البته دا هغه کسان وو چې یا ډېر دردېدلي وو، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو، یا دا چې د ټولو سیمو په استازیتوب زموږ سره ګډون وکړ. همداراز په مرکز کلات یعنی زابل کې زموږ سره 8 کسان نور ځای شوه. په شاجوی کې 10 کسان ځای شوه. همداراز په جندا یا په ګیلان سیمه کې 14 کسان ځای شوه. یعنی کله چې موږ کابل ته ورسېدو زموږ شمېر 1.5 کسان ته ورسېد. هغه چې زموږ سره رسمي غړیتوب درلود، زموږ سره نوملیکنه کړې وه، او زموږ سره ژمنه کړې وه چې تر هغو بیا کورونه ته نستنې څو چې سوله اوربند راغلي.
نو تاسو پاول سل په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو پر لاره چراتلاست، نو د طالبانو سره مهم لیده کاته وسو، افغان سرتېرو سره مهم لیده کاته وسو. ستاسو خبره چې دوی ټول امن غوښته. دغه طالبانو سره تاسو کله لیده کاته کول؟ هغوی به مشرانو کام د دوی وسلوالو چې پر لارو کوڅو کې بو
سیمایز پولیس، سیمایز اردو او سیمایز طالبان دوی له جګړو څخه سخت ستړي سیو، دوی ویل چې نور نه غواړي چې روانه جګړه مخته بوزي. هغوی ویل چې که مخته ځي هم وژل کېږي، که شاته ځي هم وژل کېږي. دوی ټوله د امن غوښتونکي وو. یو شمېر کسانو ویل چې په دوی په سیمو کې اوس جګړې د دښمنۍ بڼه اخیستې ده. د کوڅې په یوه سر کې طالب اوسېږي، په بل سر کې پاتنوال اوسېږي. دوی دواړه په خپلو کې اوس دښمني لري، یو په بل پسې ټوپک اخیستي دي سره وژني. یعنی په کلیوالي سیمو کې ولسونه، طالبان او افغان لوری د جګړو څخه سخت ستړي وو. غوښتنه یې همدا وه چې نور باید ولسونه مداخله وکړي او د طالب او حکومت ترمنځ روغې جوړې ته زمینه برابره کړي څو سوله راشي.
ته اوس براسو کابل ته ستاسو چې کوم فعالیتونه دي په کابل کې، تاسو پرلت وهلی وو د امریکا د سفارت مخې ته، کنه؟
بله.
هغه مو څو ورځې وکړه او اخیر مو ولې ختم کړ، پر څه مو ختم کړ؟
موږ په پیل کې ژمنه کړې وه چې د یو شمېر هغو سفارتونو مخ ته چې پر هغوی شک دی او یا هم هغوی په جګړه کې مستقیم لاس لري کښېنو، د هغوی پر ملتونو، د هغوی پر اوسېدونکو غږ کوو چې خپلو استازو څخه وپوښتئ چې په افغانستان کې ولې لاسوانه کوي، ولې په افغان جګړه کې لاسوانه کوي، ولې نه پرېږدي چې افغان ولورې سره یو ځای شي او روغ جوړه وسي. د غول ډلې څخه د امریکا سفارت او پاکستان او ایران او روسیا او انګلستان سفارتونه او تر څنګ د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وو. موږ ژمنه کړې وه چې کم تر کمه به د هر سفارت مخ ته درې ورځې کښېنو، په درې ورځې موده کې به دوی ته موږ د دوی ولس ته به موږ خپل لیک لیږو، په لیک کې به هغه شان یادوو، یادونه به یې کوو چې په اولسو کلونو کې څه شوي دي، اولس کلونه موده کې د دوی استازو د دوی سفارتونه څه کړي دي، د امن لپاره څه کړي دي، د سولې لپاره څه کړي دي، یا د جګړې لپاره څه کړي دي، ولې جګړه، ولې په جګړه کې دوی لاسوانه کوي. نو د ملګرو ملتونو د دفتر مخته چې مو درې ورځې وخت تیر کړ، هغوی سرمنشي ته مو لیک ولېږه، په لیک مو د تیر اولس کلن وخت ټول جریان ولیکه، هغه مو ولېږه، تر څنګ مو یوه کافي رسنۍ ته ورکړه چې هغوی خبره کړه. موږ خپل هم په ټولنیزو رسنیو کې دا شان خبره کړه، تر څنګ په یو شمېر هغو هېوادونو کې چې افغانان اوسېږي، هغوی هم زموږ په ننګ راووتل، زموږ سره زموږ غږ بدرګه کړ. همهلته یې هغو ولسونو ته وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر مخ ته ولې افغانان ټول شوي دي، هغوی څه وایي. همداراز د امریکا د سفارت مخ ته مو شاوخوا لس ورځې وخت تیر کړ، دلته مو هم په ولسونو غږ کړی دی، ولسونو ته مو لیک لېږلی دی. همداراز په امریکا کې میشت افغانان زموږ په ننګ راوتلي دي، هغوی زموږ غږ زموږ سره بدرګه کړی دی. هلته امریکا میشتو ته زموږ پیغام رسولی دی چې موږ ولې د سفارت مخ ته سره راغونډ شوي یو. همداراز دلته مو تیره ورځ یوه لویه غونډه درلوده، په غونډه کې پر بېلابېلو اړخونو باندې بحثونه وشول. د افغانستان د ټولو سیمو څخه اوسېدونکي راغلي وه، په استازیتوب راغلي وه د سیمو. دلته موږ پر یوې جرګګۍ کار وکړ، نن هم پر هماغه جرګګۍ باندې غونډه دوام لري. په جرګګۍ کې به موږ پر کمیټو کار کوو. دا کمیټه
وتندوسیب، تاسو دغه د جرګګۍ خبر یاد لري؟ زما په ذهن کې بله پوښتنه دغه راغه چې تاسو د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته همدغسې د امریکا د سفارت مخې ته ناسته وکړه او دغسې له افغان حکومت څخه مو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت په استازیتوب خو تاسو د ولسمشر غني خبره یاده کړه چې هغه درسره خبرې ومنلې. د طالبانو لخوا، د مشرتابه لخوا تاسو سره کومه رابطه سوې ده یا تماس سوی دی چې تاسو دا څه کوي، څه غواړي، موږ در سره منو یا نه منو، یا تاسو سره رابطه کړې ده؟
کاکا صاحب، زموږ ناسته د سفارتونو مخ ته په دې خاطر ده چې یو خو د دغو سفارتونو هیوادونه او ولسونه په دې پوسته چې دلته د دوی استازي څه کوي او څه غواړي، ولې خپل ولسونه ته زموږ غلط انځور شي. دوم قدم دا ده چې یو شمېر دغه استخباراتي کړۍ وو سفارتونو د دې لامل شوي دي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځای وموندي او د حکومت په لیکو کې هم. کله چې حکومت طالبان سره نږدې کېږي، له بده مرغه دوی دلته کار کوي او هغوی نه تښتي چې روغه جوړه وکړي. همدا خاطر دی چې له هلمند تر کابل پورې موږ سپېڅلي وو، موږ پاک وو، طالبان زموږ ملاتړ کاوه، هغوی موږ ستایلو، هغوی زموږ سره په غونډو کې ژړل چې ویل یوازې یوازې متاسف امید دی چې تاسو په افغانان له دغه ناورین څخه ژغورئ. کله چې موږ کابل ته راغلو، وروسته هغې څخه موږ د یو شمېر افغان پلوه حکومت کسانو، موږ اماراتیانو شو، ولشتره طالبانو کسان دي، طالبانو لپاره کار کوي. او طالبانو خبر پاڼه لېږلې وه چې دا د نیکلسن یا د امریکا پروژه ده، د امریکا دوام غواړي. لنی کمر غدا ولست دا سپیشلی حرکت ته سپیشلی خلق پکښه ځای پر ځای وی دی واځ او واځي هدف منځګړی توپ دی چې افغان حکومت طالبان ترمنځ منځګړی توپ کې څو غوي خبراتور تکشینه ترمنځ سوله وسی طالبان سره ماړی کني ولې د مشرانو سره ژغېدل یو لبه د مرغ تروس پر پدینې فندل چې هغه مش تخپل مرکز وشي څو هلته مش لدی سره مخامخ وژګېجو په بیا بیا مغصنه کړی د هغه ویل چې دا کار موږ د پالیسی څخه خلاف دی موږ نو کولای چې تاسو سره کښینو البته په چټه کچه بیا موږ سره طالبان کښینستل دي هغه موږ سره مناظره کړې دي ان لما شام تر سهار هم موږ مناظره سره کړې دي پر دې شنو بحثونه سره کړې دي په چټه کچه طالبان راضي دي په چټه کچه افغان سرتیری هم راضي دي خو په لوړه کچه ځینې ستونزې شته ځینې مشکلات شته تبان په جګړه کې د یو شمیر استخباراتي کړي لاسونه شته د یو شمیر هیوادونو لاسونه شته او دا روانه جګړه یو په یو نه په یو شکل بهرنیان ته مهمه ده ځکه د هغوی ګټې په دغه جګړه کې خوندي دي.
دغه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته هم د امریکا د سفارت مخې ته ستاسو کوم ناسته وکړه، دا یوازې ستاسو په لیک ورسپارلو تاسو اکتفا وکړه که نه د هغوی لخوا هم کوم چارواکي او چا استازي در سره خبرې وکړي تماس یې ونیو؟
دوی بیا بیا غوښتنه کوله چې دوی زموږ سره خبرې کوي، دوی زموږ سره دلې ویني. موږ په جواب کې ورته وویل چې تاسو اولس کاله کې خبرې کړې دي، د تلویزیون پر مخ مو څېرې ښکاره شوي دي، د کاغذ پر مخ مو ژمنې کړې دي، تاسو زموږ سره مو ویني، تاسو نور پر خپلو کارونو باندې بیا ځلې فکر وکړئ، پر خپلو پالیسي بیا ځلې فکر وکړئ. ستاسو پالیسي ټولې غلطې دي، جنګي پالیسي مو غلطې دي، یوازې یوازې افغانان ته د سر په بیه تمامې شوي دي او تمامېږي.
طالبانو سره مناظره وکړه، ستاسو په فکر دغه بښنه وشو دوی سره مم مناظره کړې وای، دلیل مو ورته ویلی وای، د خپل فکر هغه مو ترجمانی مو کړې وای ورته؟
دوی ته خو موږ د تعامل کې وشول، د دوی د دفتر مخ ته ناست یو، د دوی د دفتر له مخې څخه موږ غږ پورته کړی دی، د دوی پر هیواد، د دوی پر ولسونه باندې، چې هغوی له دوی څوک پوښتې چې خلک ولې ناست دي. شده چې دوی خپل هغوی ته جواب پیدا کړي، ځکه دوی اولس کاله افغانان تېریست دي، افغانانو ته درواغ ویلي دي، افغانانو ته تش د کاغذ پر مخ ژمنې کړي دي، ژمنې همداسې ژمنې پاتې شوي دي. دا ځل موږ غواړو چې د دوی ولسونه پر دوی راوغورځي او له دوی څه وپوښتي چې په 2001 کال کې تاسو ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به امن او ثبات راولئ، له بده مرغه اولس کاله کېږي لا هم جګړه ورځ له بلې پراخېږي او زور اخلي. د یوې سروې له مخې په 14 دقیقو کې یو افغان د همدې جګړې له کبله ژوند له لاسه ورکوي. دا ښه ده چې د دوی ولسونه له دوی څخه راشي وپوښتي، ځکه دوی هغوی ته تل درواغ ویلي دي خپلو ملتونو ته چې موږ په افغانستان کې د سولې او امن لپاره راغلي یو. دلته سولې او امن نشته، نور نور اهداف مختبر کېږي، جګړه ورځ له بلې پراخېږي. یو شمېر هېوادونه د جګړې ته لاس اچولی دي چې ښې بېلګې ایران او روسیا او پاکستان او برېټانیا او نور هېوادونه دي چې هغوی خپل سیاسي اهداف او اقتصادي اهداف
نور اهداف مختوي. اوس براسو دغه جرګګي چې کوم تاسو ذکر وکړ، تاسو نن مور باندې غونډه کوي، سلام مشورې کوي، ور باندې دغه که تاسو ویلای سي، چونکه تاسو فاینل کړی نه د ورستي اتمی په سلام نه کړی، دغه جرګګي بچنګ وي، د دې جوړش بچنګ وي او کار به څوي؟
د دې جرګګي جوړش په داسې وي چې سپیشلی پاک خلک به پکې ځای پر ځای کیږي، د هغو سیمو کسانو په دغه جرګګي
کې سپیشلی او پاک څخه ستاسو مطلب څه دی؟
سپیشلی او پاک څخه مطلب دا دی چې یو شمېر مشرانو ځانونه پلورلي دي، یو شمېر کسانو د ملک په نوم، د خبریال په نوم، د اقتصاد پوه په نوم، په نور نور نمونه ځانونه پلورلي دي، پروژې پلې کړي دي، د ولسونو پر سر یې معاملې کړي دي، ولسونه چیرېست دي. هماغه کسان زموږ په حرکت کې ځای نه لري، هغوی هېڅکله زموږ پر مخ پنځه نه ساتللی. هغه کسان موږ په دغه کمیټو کې ځای پر ځای کوو، ځای پر ځای کړي مو دي چې ولس، طالبان او حکومت درې واړو ته د باور وړ وي، د منلو وړ وي. هغوی وپېژني دا کس چې دا کس څوک دی، د چا زوی دی، څه کړي دي، د امن لپاره څه کولی شي، د سولې لپاره څه کولی شي. یعنی په دا چې حرکت سپېڅلی دی، دغه حرکت ته همداسې سپېڅلي کسان په کار دي چې د خدای لپاره، د همدې ولس لپاره، د همدې کونډ یتیمانو لپاره راپاڅي او د دواړو جنګي ډلو ترمنځ روغ جوړه وکړي او سوله وکړي.
شا نو دغه ستاسو جرګګۍ چې تاسو جوړ کړئ، دا به یوازې یو مرکزیت به وي که نه تاسو په ولایتونو کې به هم د دې څانګې وي؟
نه نه نه، دا جرګګۍ له سیمو څخه جوړه جرګګۍ ده، له سیمو څخه جوړه جوړې کمیټې دي. دا به په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې تر ټولو ډېرې جنګي دي او هغو سیمو کې چې طالبان او حکومت سره لاس ګریوان دي. دوی به هغو سیمو ته ځي، په هماغه سیمو کې به له دواړو اړخونو سره خبرې کوي، روغ جوړه به کوي، منځګړیتوب به یې کوي.
وروستۍ پوښتنه مې وطندو صاحب له تاسو څخه دغه د بښنه غواړم، تاسو مصروف هم واست، وخت مو راکړئ، ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده چې تاسو زما د معلوماتو له مخې تاسو پلان لرئ چې نن د روس د سفارت مخې ته پرلت پیل کړئ کنه؟
بله.
او له دې روس سفارت مخې ته نن پیلوي، څو ورځې به دوام لري او نور کوم ځایونو کې پرلت کوئ؟
نن درې بجې موږ د روسیې سفارت مخې ته ځو، همهلته د روسیې پر اولس شخصو چې دوی دې لخپل استاد وپوښتي چې ولې په افغان جګړه کې لاسوانه کوي، ولې دلته په یو په بل بهانه د جنگ اوږدول غواړي. ډېر خبرونه موږ واورېدل او ډېر داسې ثبوتونه شواهد ترلاسه شو چې یو شمېر جنګي ډلو ته روسیه وسلې ورکوي، پوځي تجهیزات ورکوي، او په یو شمېر سیمو کې خپل روسان مشاورین له جنګي ډلو سره لیدل شوي دي. موږ پر هغوی راښکوو چې روسیه بیا ځلې ولې په افغانستان کې مداخله کوي، یو ځلې مداخله وکړه، له افغانستان ټکر ټکر کړ، تر اوسه پورې هماغه د جګړې اثرات زموږ په دماغونو کې، زموږ په بدنونو کې، او زموږ په هیواد کې پاتې دي. بیا ځلې د کینې اړتیا له مخې روسیا راځي او دلته مداخله کوي. روسیا کله امریکا سره یا له بل هیواد سره نیابتي جګړې مخته وړي او یا هم سخت جګړې مخته وړي، بل سیمې ورته وټاکي، افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی دلته رقابت سره وکړي او دلته سیالي سره وکړي. د دوی د سیالۍ ترمنځ افغانان قرباني کیږي او افغانان قرباني شوي دي. دا ژغم پر هغوی دی، له هغه دلته به موږ تر نامعلومې نیټې پورې ناست یو. له هغه وروسته بیا پاکستان او ایران او برېټانیا سفارتونه مخ تنګ شي، نو د هغوی له ملتونو څخه هم غواړو چې پر خپلو استادو، پر خپلو حکومتونو غږ وکړي چې تر کومه به دلته افغانان وژل کېږي، تر کومه به د دوی لاسونه په افغانستان کې وي، ولې لا د دوی زړونه په موږ نه خېږي چې لا هم په موږ کې مداخله کوي او جنګي ډلې تجهیزوي او دلته د افغانانو ترمنځ اور بل دی.
ډېر مننه ستاسو د وخت چې راغست موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته. مننه. په افغانستان کې د سولې لپاره د پیل سوي د ځوانانو د تحریک ویان د بسم الله وطن دوستو چې موږ سره یې خبرې کولې.
اسمان زما دے سواد پا جوڑا وزیرستان زما دے سواد پا جوڑا وزیرستان زما دے بیانیا زما بیان زما دے زما په خاور جنگ کیږي نو بکیږي هیڅ بنور دغه کار بدرنګ کیږي نو بکیږي کټه د بل کی تاوان زما ده خڑس مکاشی نسمان زمانے سواد پا جوڑا وزیرستان زمانے سواد پا جوڑا وزیرستان زمانے بیانیا زمان بیان زمانے
کون پاٹ کون زندان منم نای منم کل جبر پخپل دان منم نای منم نای منم دا بغاوت کو اس ایمان زمادے دا خڑس مکاشی نسمان زمادے سوات با جوڑا وزیرستان زمادے سوات با جوڑا وزیرستان زمادے سما بیان سما دے نور نہ قتلی گم نور کی گم آورا جب کی گم نہ ڈارے گم آورا اور دل اس وقت لگ ریوان زما دے اخڑ زم کا شی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سما بیان سما دے دے خورے ٹگر ٹولوا بھیڑا کوا بھیڑا کوا نور داس گنتارو نظر ٹولوا بھیڑا کوا بھیڑا کوا داس داشوار شایان زما دے کاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے
تاسو د ځوانانو حق پرونی ته وګورئ
تاسو د مشال رادیو د ځوانانو ژغ خبرونه اوري په لومړی برخه کې مو تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره د ځوانانو د هلو ځلو په اړه معلومات او مرکه وړاندې کړه په دې برخه کې تاسو ته د لوبو په اړه معلومات وړاندې کوو تاسو ته معلومه ده چې په روس کې د فوټبال نړیوال کپ روان دی او لنن څخه کوارټر فاینلونه پیل کیږي چې لومړی لوبه د یوروګوي او فرانس ترمنځ ده او دویمه به د برازیل او د بلجیم ترمنځ وي لومړی لوبه د پېښور پر و بجې دا او دوی مای د شپې پر یولس بجې د تاسو یې کتلی سي د دې لوبو په اړه مو له نړیوال افغان لوبغاړي امان نور الله اميري سره خبرې کړې دي او د غلوبې مو ور سره چیرلې دي راځي چې نور الله اميري تورسو دغه خبرې واورو ډیر مننه نور الله اميري صاحب چې مشال رادیو ته وخت ورک او موږ سره خبرې وکړې لومړی خدای راته وایسته چې تاسو نن سبا خپل تیاری چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې څنګه روانې دي تاسو راتلونکي لوبې وکړې
مننه ورور تاسو چې هم ماته وخت راکړ فلحال چې موږ خپل په سویډن کې هر لوبغاړو په خپل وطن کې دی او د خپل په ټیم سره یو او د غلط خپل امادګیان نیسو او تمرینونه کوو نو چې هر وخت د ملي ټیم لوبې شي نو موږ ورته حاضر یو
تاسو د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډاله کې هم لوب کوي او دلته په سویډن کې هم کوم کلب سره بازی کوي کنه؟
دغه څه د وروره موږ زب فل حال د لونزبیکو په نوم کلب چې په دریم لیگ کې د سویډن بازی کې لوب کوي ناغي کې فل حال مصروف یم.
شا نور الله امیری، تاسو د فوټبال نړیوال لوبغاړی یاست او د فوټبال چکم نړیوال کپ روان دی په روس کې دا وخت. نن پاغه کې لومړی کوارټر فائنل لوبې دوی تر سره کیږي، لومړی د یوراګوی او د فرانس ترمنځ، دا او بل به د برازیل او د بلجیم ترمنځ وي. که په دغه اړه راته وایست لومړی د یوراګوی او د فرانس په اړه تاسو ته کوم یو کوي ښکاري او تاسو خو چونکې له نور خلکو بیل نظر لرئ د فوټبال په توګه؟
بله، نو فلحال جدی دی معلومدار دی چې فرانس ډېر قوي ټیم لري او نن سکال به د دوی نوبت وي چې انشاءالله فاینل ته به ځي. نو
لوبغاړي په نړیواله توګه د یوراګوی ډېر مشهور لوبغاړي شته که د فرانس ته؟
زما په نظر د فرانس به لږ ډېر مشهور وي، ځکه په اروګوای کې یو دوه لوبغاړي دي چې ډېر تکړه دي، چې یو دی کاواني او یو دی سوارز د بارسلونا لوبغاړی. نو په خپله فرانسا کې نو ستاره ډېرې دي، لوبغاړي ډېر دي مشهور چې د اروپا نه دي.
شه، او بل لوبه امیری صاحب د برازیل او بلجیم ترمنځ ده، دغه لوبې ته تاسو څنګه ګوري؟ که څه هم زموږ غوندې عام خلک چې د فوټبال یوازې مینوال دي، هغوی خو داسې ګوري چې د برازیل ډیر نوم دی که نه، همدغسې بلجیم هم لوبې ګټلې دي، تاسو د یو پو په سترګه دې ته څنګه ګورئ؟
ولله دا ډېر یو جالب او ښه مسابقه ده. زما په نظر یو ډېر برازیل ته په بلجیم ډېر هغه ورکي، څه ورته وایي، لږ غوندې مشکله دا لوبه تر نه بلجیم نه وګټي. نو زما په نظر فکر کوم بلجیم ډېر قوي ټیم دی او ښه لوبغاړي لري، چې داسې نامداره لوبغاړي نه دي، خو مګر د په ټیم په هغه ښه لوبه کوي، ځکه برازیل چې دی لږ ډېر تخنیکي لوبه کوي، تکتیکي لوبه کوي، چې هر یو لوبغاړی بېلته شخصي تکړه تخنیکی لوبه کې. نو د بلجیم په د ټیم په حساب کې ډېر درنښه دي او قوي دي.
دا خو د نن لوبې، سبا چې کومې لوبې کېږي په هغې کې لومړۍ لوبه د همدې هېواد شته پکې ژوند کوي، یعنې د سویډن او د انګلینډ ترمنځ ده، دویمه بیا د فوټبال د کوربا روس او کروشیا ترمنځ ده. د سویډن او انګلینډ کې که ته دا نظر پرېږدی چې ته سویډن کې ژوند کوې، هسې ووایه چې کومې پکې تکړه دی؟
بس مونږ خو د سویډن کې ژوند کوو، د سویډن طرفدار یو. نو دې دم ډېره هم جالبه او ډېره سخته مسابقه ده. همیشه چې انګلینډ د سویډن سره لوبه کړې ده، نو څو مشکلات سره مخامخ شوي دي. نو د سویډن ټیم نن فلحال ډېر ښه روان دی، او نو انشاءالله زه فکر کوم زما په نظر انګلینډ ته به ډېره سخته مسابقه ورکړي، ځکه دوی داسې یو لوبه کوي چې یو بل ته ډېر جنګېږي، او نو دغه د سویډن یو ګټه ده. نو
د روس چې په خپله خاوره باندې بازی کوي مینوال هم ډېر دي، خلک هم ملاتړي دي، د کروشیا په وړاندې به د هغوی لوبه څنګه وي؟
نو دا هم یو جالبه مسابقه ده. نو زما په نظر روس سره خپل هغه مینوال دي چې دوی به ډېر سپورټ کوي او دوی ته به یو انګیزه ورکړي، نو په دې خاطر به زما په نظر کروشیا ته به مسابقه ډېره سخته کړي. نو څنګه چې تاسو لیدله چې کرواسیا د اسپانیا ته داسې شکستونه ورکړي دي، نور قوي قوي وطنو ته ماتې ورکړي دي، نو زما په نظر کرواسیا به دا لوبه ګټي.
ډېر مننه نورالله امیری صاحب چې راغست موږ سره خبرې وکړې.
مننه تاسو نه هم چې ماته مو وخت
څه وخت ولرې. په مخه مو شه.
په مخه مو خدای پامان.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانی وګوري او پروګرامونه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، د ځوانانو ژغ خبرونه اوري. د فوټبال د نړیوال کپ پاړه تاسو واوریدل. زه یو بیا یادونه کوم چې نن لومړی د کوارټر فائنل دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د یوراګوی او فرانس ترمنځ ده چې د پېښور له وخت سره سم به ماښام پر 8 بجې پیل سي. دویمه لوبه چې د شپې پر 11 بجې به ترسره کیږي، هغه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. دا د فوټبال خبرې سوې. همدغسې د کرکټ لوبې په زمبابوې کې روانې دي. د کوربه هیواد زمبابوې تر څنګ پکې پاکستان او آسټرالیا په دې درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه لري. تر اوسه چې کومې لوبې ترسره شوې دي، په هغه کې دا فیصله شوې ده چې پاکستان او آسټرالیا پای لوبې ته وتلي دي چې د یکشنبه په ورځ به ترسره کیږي. خو نن په دې لړ کې وروستۍ لوبه روانه ده. دا وخت وقفه راغلې ده. زمبابوې لومړی بیټنګ کړی دی. د 9 لوبغاړو په سر یې په ټاکلو 16 اورونو کې 155 منډې کړې دي. همدغه سی باور پسې آسترالیا خپل لوبه لړ شبکې پیل کړي او وګورو چې هغوی دا لوبه ګټي او که یې بایلي. خو د پایلوبې پریکړه وار له مخه شوې ده چې پاکستان او آسترالیا ورته وتلي دي. د یکشنبې په ورځ به ترسره کیږي. په همدې لوبو کې د پاکستان پر کارکردګۍ مې د کرکټ له شنونکي او روزونکي علي هوتی سره خبرې کړې دي. راځئ چې لاغه سره دغه مسله وڅېړو.
پاکستان زمبابوې آسترالیا دا کوم ټرایانګولر سیریز چې دوی یقینا چې دا خو د آسترالیا او د پاکستان د پر اوم ډېر هم د چیز میچز ورته ملو شي ګلوبل اگینست وګړه. زمبابوې د ټیم د پر ډېر غوره خبره چې د ری پلیران د دوه خو لوبغاړو خلاف چې کوم کې پاکستان د آسترالیا د ای خلاف لوبو کوي نور روان د ورلد کپ د پاره د دې د ټیم د تیاریدو لپاره دا سیریز ډېر هم دی. څنګه چې دا ای زمبابوې یو ټایم چې زمبابوې ټیم ډېر مخکې راوړل شوی او ډېر ښه پلیران یې پروډوس کړی، خو بیا په کې منځ منځ کې د پلیرانو د کرکټ بورډ په منځ کې سړی رالی، په هغې وجه باندې د زمبابوې ټیم لږ لاندې راغی. اگر چې زمبابوې داسې وخت راغلی چې ډېر ښه ښه ټیمونه له شکستونه ورکړي، نو زمبابوې دپاره ډېر هم دی او د آسټرالیا او د پاکستان دپاره د دې دپاره هم دی چې هغې ته هم دا یو موقع ملو شوه چې هغې د پاکستان د آسټرالیا خلاف لوبو کې آسټرالیا د پاکستان د بالرانو او فیسکولو هغه جرأت وکړي. ځکه چې که تاسو وګورئ نو د آسټرالیا ټیم هم نوی دی او پلیران یې نوي دي او هم لګیا دي خپل پلیران تربیت کوي او د پاکستان کې موجوده وخت کې ډېر ښه روان دي. تاسو ګورئ یو میچ آسټرالیا ګټلې دی، یو پاکستان ګټلې دی. اوس د فائنل لپاره اوس دواړه غل کوي چې څوک ګټي. یقینا چې یو ډېر ښه سیریز دی او په کار داري چې داسې سیریزونه د پاکستان لپاره هم ډېر ضروري دي. ځکه چې په پاکستان باندې نړیوال کرکټ بند شوی دی، نو هغوی غواړي چې پاکستان کرکټ بورډ هم دا سوچ لري چې زموږ پلیران کله انګلینډ کله آیرلینډ خلاف، نو یقیناً چې دا ډیره ښه خبره ده.
هوتی صاحب، که تاسو لږ په تفصیل سره رڼا د پاکستان پر لوبډله واچوئ، ځکه چې زموږ اوریدونکو په دې کې ډېر دلچسپي لري. د پاکستان ټیم لکه څنګه چې تاسو ویل په دې وروستیو کې نوې لوبغاړي اخیستي دي او هڅه کوي چې تر راتلونکي نړیوال کپ چې راتلونکي کال کېږي په انګلینډ کې وي روزي، بیټینګ ته تاسو څنګه ګورئ؟ تر کومه حده بریالی درته ښکاري د پاکستان بیټینګ؟
کله چې د پاکستان کرکټ سلیکٹر انضمام الحق راغلی دی، نو هغه یقینا چې ینګ پلیران ډېر پروډوس کړل او هغوی غواړي چې ینګ پلیران راشي. او زمونږ چونکې پاکستان کرکټ بورډ اوس دا سوچ لري چې مونږ دا ټیمونه چې دي ون ډے دپاره ځان له ټیم جوړ کړو، د ټیسټ دپاره ځان له جوړ کړو، د ټی ټوینټی دپاره ځان له مونږ سپیشلسټ پلیران وساتو. ځکه چې اوس کرکټ ډېر شوی دی، خو پاکستان کرکټ بورډ هم دک پلیرانو دپاره کنټریکټ ورکل او دا خبره بس هم لازم کړه چې دوی ته به صرف د دوو لیګونو اجازت وي، یو به د پاکستان خپل لیګ کوي او یو به بل لیګ کوي. نو د هغې په دغه باندې ډېرو پلیرانو دکه یو بغل لر دریز لره چې یاره زمونږ ته خو نورو لیګونو نه ډېرې پیسې ملاویږي او مونږ باندې پاکستان کرکټ بورډ نه پاکستان کرکټ بورډ هغه سینٹرل کنٹریکټ دي سره ساین کړي چې تاسو مونږ پیسې سیواکو ایک ډیګری سے پلیئر راوستل بی سے راوستل نو د پاکستان د کرکټ د ینګ پلیئرانو لپاره دا یو ډېر ښه موقع ده چې مخکې به مونږ کتل چې پاکستان ته به ینګ پلیئر ډېر په مشکل به راتله او سینئر پلیئرانو به ځای نیولې وو ینګ پلیئرانو ته به ځای نه ملاوېده نو اوس موجوده وخت کې د پاکستان کې چې کم ډومیسټک لږ هم پرفارمنس کوي خو تاسو وګورئ شهنشاه افریدي نو هغه په لیګ کې پرفارمنس وکړ د لاهور کلندر خلاف لاهور کلندر نه لوب کول اگر چې لاهور کلندر ټول میچز بیللی خو هغه خپل پرفارمنس په وجه باندې هغه دا نن د پاکستان د ټیم نو چې انضمام دا یو سوچ شروع کړی دی او لګیا دی په مزه مزه باندې کار کوي چې ینګ بلډ رامخې ته کړي او د کرکټ دنیا ته نوی پلیئر را وخی
که وتی سه بالینګ تک وکتل سی د استرالیا ټیم د زمبابوی خو کمزوري دي د استرالیا بیا هم مضبوط ټیم دی کنه دا وی ډومیسټک کرکټ ډیر لکه چو کتل سی سترانګ دی مضبوط دی د پاکستان بالینګ ډیر ښه سوې دی ځوان بالران چې دی کنه شاداب دی فهیم دی شینشاه دی دا غوی د بالران په توګه د پاکستان ټیم څنګه تاسو تشکاری ورلد کپ ته تیاری پر لور
دا پاکستان دا دریم څلورم کال نه موږ ګورو چې پاکستان کرکټ کې لیفټ آرم سپینران ډېر ښه پروډوس کیږي لیفټ آرم فاست بالران ګس مټ باندې چې کوم بالینګ کوي نو هغه ډېر پروډوس کیږي د فهیم په شکل کې یو ښه آل راؤنډر موږ ته مخې ته راغلی وي او یقینا چې دا یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ پاکستان د اظهر محمود او د رزاق نه پس موږ ته داسې پلیئرز نو ښه آل راؤنډر ملو شي کوي مشرق شاداب پاکستان موجودہ سیٹ اپ آسٹریلیا نا زمنگ فاس بالران ڈیر سری آسٹریلین ٹول پلیئران چی بھی اگر نوی دی اور پاکستان دا پلیئران چی بھی اگر ڈیر نچے اور کرکٹ کئی لگیا دے حالانکہ عمر انہیں کم دی او آسٹریلیا کرکٹ بورڈ چی بھی ابھی دومرا اسٹرانگ پالیسی دی اوی ته د پلیئرز کمې ډېر په مشکل باندې امسوسیږي خو تاسو وګورئ د انګلند او د آسټرالیا کم سیریز چې نو په هغه کې آسټرالیا چې کم فاست بالرانو نو هغه د هغه لیول نو چې کم آسټرالیا پیدا کړی دي او پاکستان ته هغه فاست بالران ملو شوی دي او دوی داسې سلیکټ کړي دي چې هغه ډېر د آسټرالیا د لیول نه ډېر ښه روان دي او ډېر ښه دي کومکه ټیکنیک لحاظ سره کو تاسو وګورئ ریدم لحاظ سره هایټ لحاظ سره نو دا پاس بالران کې د پاکستان حاوی دي
ہوتی صاحب دا خود پاکستان د لوبډلې خبرې سویز موږ اوریدونکو په دې کې بم دلچسپی لري چې د افغانستان په اړه تاسو څخه څه واوري تاسو د افغانستان د کرکټ پر لوبډله هم نظر دی تر کومه د زما معلومات ځینې لوبغاړي تاسو روزلې دي نږدې ور سره پاتې سوي است د افغانستان لوبډله په داسې وخت کې چې نړیوال کپ ته لار موندلې ده تیاری کوي راتلونکو میاشت له ایرلند سره لوبي لري تاسو په خیال هغه لوبډله په څنګه حالت کې ده ځکه چې نړیوال کپ خو ډیر لوی سټیج دی
دا افغانستان کرکټ ټیم چې دی یا د هغوی لوبغاړي چې دی نو هغه ډېر ټیلنټډ پلیران دي او ډېر محنت نفس دی خو ځان له دا دون لوی مقام پیدا کړی یقینا چې څومره کرکټ ورکړي شي نو هغه کم دی ځکه چې افغانستان پلیئرز په کومو حالاتو کې لوبه کړی ده نو یقینا زه هم چې دا هغوی ډېر د داد مستحق دي او په کار دي چې موږ ول ډېر داد ورکو او ډېر لوی لوی پلیران یې په لکه راشد په شان کې پلیئر د نبی په شان کې پلیئر یې پیدا کړی دي د هغوی اصغر کم کپتان چې دی نو یقینا چې خو د افغانستان کرکټ پلیئرز لپاره خو زما پلیئرز آواز زما اوري او خو د هغې د کرکټ بورډ مشران زما آواز اوري زما به ورته دغه یو وړاندیز وي چې په کار دی چې په نټ پریکټس کې دې پلیئرانو له کم از کم یو یو دو دو گھنٹې پریکټس ورکول شروع کړي او په دې سیده لوبه شروع کړي لکه د افغانستان کرکټ تاسو ګورئ کو انډیا خلاف ټیسټ کون او هغه پسند په کوم انداز باندې پلیئرانو خپلې وکټې ورکړي ځان یې په زور آؤٹ کړی نو پاکستان افغانستان کرکټ بورډ له پکارې چې په بیټنګ باندې ډېر توجه وکړي او په دې پلیئرانو باندې لانګ پریکټس وکړي اوږده اوږده نټونه پرې وکړي ډېر نټ ډېر لوی پریکټس وکړي او دا چې سیده لوبه شروع کړي زه په توګه کوچ یې مونږ ټیکنیکلي انداز سره دا خبر وایم چې یاره په کار دی چې افغانستان کرکټ چې دی نو هغه پلیئرانو ته چې تاسو سیده لوبه زده کړئ اگر چې شارټ سلیکشن د پلیئرانو هم ډېر ښه دي او شارټ وسره د غټ شارټ وسره ډېر لوی پاور هیټران دي وسره خو لاندې گیم چې دی نو په کار دی چې لاندې گیم د ګراؤنډ گیم وایو چې هغه پکاره چې دوی پلیرانو لږ شان ته ډیولپ کړی شي او افغانستان کوچ یا سلیکټر سره واز ګوري نو زه مچ په دې باندې دي کار دي چې افغانستان ورلد کپ کې دایي نړۍ زیات امیدونه موږ ساکل غواړو موږ چې موږ ته امیدونه وساتو لکه چې افغانستان ډېر ښه پلیران دي خو کله دا چې په ټکټ باندې د ولاړې دا چل او لږ دا ګراوند لوبه زده کړي لکه چکی او چوکو پر زیات نه دي دا سنگل ټوز اور تھریز باندې توجه وساتي نو افغانستان کې څه چیرې په نړیوال ورلد کپ کې یقینا چې یو ډېر ډینجر ټیم ثابتې شي.
او دې صاحب تاسو ډېر مننه کړ لږ لنډ غونډې رڼا د افغانستان پر بالینګ مو اچوي ځکه چې بالینګ داسې معلومیږي د افغانستان چې د بیټینګ په مقابله کې ډېر ښه دی نور څنګه شکیدای شي چې په ورلد کپ کې ښه کارکردګي وکړي؟
افغانستان سره چې کم فاسٹ بالران دي یقینا چې موږ په ډومیسټک کې کم وکتل یا موږ دلته کې وکتل نو یقینا چې ډېر لوی بالران دي او فاسٹ بالینګ دا وی ډېر وی احمد الله سره نو پته نشته چې ان فټ وی اوس سمه دې په ټیم کې نو کو پرس کا غان فټ ای په کار دي چې باغې باندې کار کوي څنګه پاکستان سره عثمان شینوار ان فټ او ډېر مودې ولا ټریننګونه ورکړل او ډاکټر او دا ټول نو په کار دي احمد الله سره کو ورلد کپ د لپاره تیار شونه یقینا چې دا ډېره ښه خبره ده افغانستان کرکټ لپاره یو ښه فاسټ بالر دی خو فاسټ بالینګ کې زمونږ افغانستان چې ډېر لږ شان ته ما په حساب باندې چې ډېر بالران ورسره لږ هغه شان ته نه دي کم چې په کار دي ورسره کم چې د بیلټ کې کم تیز ترین فاسټ بالران دي نو احمد الله سن یا دا نور پلیران چې دي نو دې لپاره د سره دا لري ما تاسو یې څنګه بیټسمنانو بیٹسمنانو د پاره نیٹ کرکٹرز دی ریګارډ لپاره هغه چونکی دی لک شانته لک شانته د مینټلی مینټلی سترونګ یو لک ډیر لگا کتا سو ګوره پاکستان په پرس کا لوی پلیئرز ته دا کړی دی فاسٹ بالران دی په هر قسم وکټو باندې پریکټیس کړی دی نو چې کله وکټ یې تیز وي نو فاسٹ بالر چې دی هغه بیا دونه محنت نه کوي نو افغانستان کې کرکټ بورډ کو پرت کا په سلو وکټو باندې فاسٹ بالران له پریکټیس ورکول شروع کی نو دی کې به یو زور پیدا شي بل دا دی چې دی به ایکسترا محنت کول شروع کی د سپیډ لپاره نو چې هغه بیا تیز وکټو ته راشي نو هغه سپیډ به دی نورم تیز شي نو په کار دا دی چې په ټیکنیکلی چیزونو باندې اوس دی وخت د نړیوال ورلد کپ لپاره پاکستان افغانستان بیٹسمینانو باندې او فاسٹ بالرانو باندې فوکس وساتي او دې دغه هارد ټریننګ ورکول شروع کړي نو یقینا ما تاسو ته افغانستان کرکټ کې ما څومره وکتل یا د افغانستان پلیران ما څومره وکتل نو دا دومره اکسو آرډنری ټیلنټیډ دي لږ دا چې هغه اپلیکیشن کمزوري وي هغه ځان امپلیمنټ کول چې دی هغه نو دا چې دا ایکسپیرینس اے ګوډ ټیچر او دا ایکسپیرینس تجربه سره راځي نو چې کله تجربه څومره ډیریږي څومره د کیږي نو دا پلیران جوړیږي نو زه هم چې نړیوال ورلد کپ لپاره افغانستان ټیم چې دی دا فیورټ جوړیږي شي خو کو دی لږ په دې صحیح مانو کې او په صحیح گائیډ لائن باندې ځکه پریکټس شروع کو چې بالران هم کوي او بیٹسمینان هم شروع کوي نو زه هم چې ډېر زړه ده چې د افغانستان ورلد کپ روان ورلد کپ د افغانستان سی فائنل او کوارټر فائنل لپاره بالکل راتلی شي ځکه چې کرکټ چې دی هغه اوس دی ټوټلی چینج شوی دی او چې کله ټوټلی چینج شو نو افغانستان هغه پلیئر چې دی چې هغه کو فاسٹ بالر دی او کو هغه بیٹسمین دی نو هغه چې دی هغه کې یېر نشته خو صرف د تجربې خبره ده او د گائیډ لائن او گائیډ کولو خبره ده.
ډیره مننه علیوتی صاحب تاسو مشال ریډیو سره خبري وکړي او موږ تم وخت راکو د پاکستان او افغانستان په کرکټ مو رڼا واچوله.
تاسو ډیره مننه یو جهان مننه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو د ځوانانو ژغ خبرونه لبدې سره پایته ورسېده بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي شو وخت ولرې.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په سهال
په واډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډله ډله ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما سر سر سلیکا شي سینا کې پزړه لاسې دما سر سر سلیکا شي سینا کې پزړه لاسې دما چور تا ګورم نشم پخل لاس کی دما چورتا گورم ویل نشم پخل لاس کی دما خٹو کور پکڑ دیوال لاس کی دما
تاددی خطو کور پخڑ دیوال لاز کی دما در سرسری کاشی سنا کے پوز لاز کی دما در سرسری کاشی سنا کے پوز لاز کی دما چور تا گورم بیلے نشم